سلام د ازادۍ رادیو نننیو خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه د 1415 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب یولسمه ده چې د 2014 میلادي کال د نومبر له لومړۍ نیټې سره برابر ده. په پیل کې د ازادۍ رادیو سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلېږي چې زه احمد تکلی د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونې په راپورونو کې به واورئ چې دوه طالب مشران وایي ځینو پاکستانی چارواکو د کابل له حکومت سره د خبرو له کبله دوی ته جدي خبرداری ورکړی. همداراز د ملګرو ملتونو د هغې نوي راپور جزئیات به واورئ چې د جګړو له کبله د بې ځایه شویو افغانانو د شمیر د زیاتېدو خبر ورکوي. پر دې سربیره نور راپورونه هم لرو، خو له خبرونو وروسته لومړی د خبرونو سر ټکی. په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي چې شربت ګله به نن له زندانه خوشي شي. د پچیراګام ولسوالۍ پر قومي مشرانو د پرونۍ انتحاري حملې مسؤلیت داعش ډلې ومانه. او په نړیوالو خبرونو کې هیلری کلنټن پر خپل سیال ډونالډ ټرمپ غږ کړی چې له مسکو سره د خپلو اړیکو له څرنګوالي پرده پورته کړي. بشپړ خبرونه. ملګری ملتونه وایي سکل د جګړو له کبله څلور لکه افغانان د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي دي. د ملګرو ملتونو دا راپور پرون خپور شو. ملګرو ملتونو د کال په پیل کې اټکل کړی و چې د کورنیو جګړو له کبله ښایي 2.5 لک کسان بې ځایه شي، خو د دوی د اټکل خلاف دا شمیر څلور لکه کسانو ته لوړ شوی. ملګری ملتونه وایي چې زیات شمیر خلک په شمالي ولایتونو لکه کندوز او بغلان کې بې کوره شوي او په نورو سیمو کې اړولي دي. راپور په جنوب کې د هلمند او روزګان د خلکو یادونه کوي چې د جګړې د سختوالي له کبله یې نورو سیمو ته پناه وړې ده. په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زخیلوال وایي چې شربت ګله به نن له زندانه خوشي شي. د پاکستان تریبیون رسپانې په حواله یو شمیر افغان ډیپلوماتانو چې پرون د شربت ګلې د لیدو لپاره زندان ته تللي وو ویلي چې د هغو د خلاصون ژمنه ورسره شوې ده. په پاکستان کې د تحقیقاتو فدرالي ادارې تېره اونۍ شربت ګله د جعلي اسنادو د جوړولو په تور ونیوه او نن به د هغې دوسیه د پېښور په محکمه کې وڅېړل شي. شربت ګلې وروسته له هغه نړیوال شهرت وموند چې تصویر یې په 80مه لسیزه کې د نېشنل جیوګرافیک مجلې پر پشتۍ خپور شو. داعش ډلې په ننګرهار ولایت کې د پچیراګام ولسوالۍ د قومي مشرانو پر غونډه د انتحاري حملې مسؤلیت واخیست. په دې حمله کې پرون لږ تر لږه 11 کسان مړه او ټپیان شول. د داعش ډلې په یوه اعلامیه کې ادعا کړې ده چې په دې حمله کې 15 تنه وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي، خو د ننګرهار د ولي ویاند وایي چې په حمله کې 4 کسان مړه او 9 نور زخمیان دي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی په موصل ښار کې د اسلامي دولت ډلې پر غړو غږ کړی چې تسلیم شي. عبادی پرون د موصل په جنوب کې د قیاره په نوم هوایي پوځي اډې ته ورغی او په داسې حال کې چې پوځي یونیفورم یې اغوستی و پر دولتي ټلویزیون راڅرګند شو. هغه د داعش پر وسلوالو غږ وکړ چې که تسلیم نشي نو به وژل شي. راپورونه وایي چې د عراق امنیتي ځواکونه، کوردي پیشمرګه او د شیعه ملیشیا ډلې چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف یې له هوا ملاتړ کوي له څلورو خواوو د موصل پر لور د پرمختګ په حال کې دي. د سوریې د حلب ښار د محاصرې د ماتولو لپاره د وسلوالو ډلو حملې د سوریې د دولتي ځواکونو د سخت مقاومت له کبله ټکنۍ شوې دي. په سوریه کې د بشري حقونو د څار ټولنې چې مرکز یې په لندن کې دی پرون وویل چې د محاصرې د ماتولو لپاره د وسلوالو د حملې په درېیمه ورځ د رژیم ځواکونه مخکې شوي او د جګړې شدت هم کم شوی دی. د ادارې همداراز ویلي چې د روسي الوتکو د حلب ښار په لویدیځ کې د جګړې پر سیمه بمباري کړې، خو د پخوا په پرتله یې شدت کم شوی دی. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلنټن پر خپل جمهوري غوښتونکي سیال ډونالډ ټرمپ غږ کړی چې له مسکو سره د خپلو اړیکو له څرنګوالي پرده پورته کړي. میرمن کلنټن د خپلو هڅو په لړ کې چې غواړي خپل سیال د سپینې ماڼۍ لپاره د کرملین انتخاب معرفي کړي، پرون په اوهایو کې چې د رایو له نظره مهم ایالت دی، د خپلو پلویانو یوې ډلې ته په وینا کې په دې اړه وویل:
With the election just 8 days away, this can't wait anymore.
پداسې حال کې چې د ولسمشتۍ انتخاباتو ته یوازې 8 ورځې پاتې دي، نور نو انتظار نشي کېدای. ډونالد ترامپ باید سمدستي له کرملن او د کرملن له متحدانو سره خپل ټول اړیکی افشا کړي. میرمن کلنټن وویل ولسمشر ولادیمیر پوتین غواړي ترامپ په انتخاباتو کې بریالی کړي، او زیاته یې کړه چې کرملن له ترامپ سره د مرستې لپاره پر امریکایي اهدافو د انټرنیټي حملو امر ځکه ورکړی چې علت یې د دې په وینا ښایي د ترامپ کرملن پلوي پالیسۍ او یا پوتین ته له نږدې تجارتي کړیو سره سترې تجارتي معاملې وي. او وروستی خبر، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه قانون لاسلیک کړی چې پر اساس د مسکو او واشنگټن ترمنځ په وسلو کې د کاریدونکو پلاتینیم موادو د لمنځه وړو موافقه ځنډیږي. د قانون پرون د ولسمشر تر لاسلیک وروسته د روسیې د دولت په رسمي جریده کې خپور او نافذ شو. روسیې په 2000 میلادي کال کې له امریکا سره موافقه وکړه چې دواړه هیوادونه به د داسې پلاتینیم موادو چې په وسلو کې کار ورڅخه اخیستل کیږي د زیرمو یوه برخه له منځه وړي. په دې نوي قانون کې د موافقې د بیا عملي کولو لپاره شرطونه وړاندې شوي چې پر روسیې د امریکا د ټولو بندیزونو لرې کول، د بندیزونو له امله روسیې ته د رسیدلي تاوان ورکول، او په ختیځ اروپا کې د امریکایي عسکرو او پوځیانو د شمیر کمول هم پکې شامل دي. خو واشنگټن ویلي چې پر روسیې د امریکا بندیزونه به تر هغه پر ځای پاتې وي چې په اوکراین کې د منسک موافقه عملي او جګړه ختمه شي.
سلام محترم اوریدونکو، د هوا پیژندنې نړیوالې ادارو د افغانستان د اکثرو لویو ښارونو اسمان نن شین اټکل کړی دی. د تمې پرته نن په فیض آباد کې هوا ګرمه ده، د تودوخې لوړه درجه 9.12 ده، او په مزار شریف ښار کې هم د تودوخې لوړه درجه 9.14 ښودل شوې ده. په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 9.12، په هرات کې هم د تودوخې لوړه درجه 9.12، په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 4.12 ښودل شوې ده، په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 6.12، په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 10.4، او په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 12.1 درجه ښودل شوې ده.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې په دوام کې راپور نه خپرو. و باوري چې دو طالب مشرانو د قطر د دفتر له درې کسیز پلاوي سره د پاکستاني چارواکو د خبرو له جزئیاتو پرده پورته کړي، او وایي پاکستان له افغان حکومت سره د خبرو په خاطر دوی ته خبرداري ورکړی. ملګري ملتونه وایي چې سږ کال د جګړو له کبله د بې ځایه شویو افغانانو شمیر د دوی د توقع خلاف 400,000 کسانو ته لوړ شوی. ځینو د بې ځایه شویو یوازې خپل سرونه خوندي کړي.
هڅه یو فامیل هم په خپل کور کې نه دی پاتې. د دوی زنانه او ماشومان داسې کډه شوي دي چې هیڅ شی نه دی توانېدلی چې خپل ځان سره ویسي، صرف ماشومان یې غیږ کې نیولې دي.
په کابل کې د افغان ښځینه ډیپلوماتانو ټولنه جوړه شوه چې چارواکي وایي په حکومتي ادارو کې د ښځو د ونډې له زیاتېدو سره به مرسته وکړي. که وخت وو نو د نورو مطالبو ترڅنګ به مو د داعش ډلې له ولکې د عراق د موسل ښار د خلاصولو له عملیاتو هم خبر کړو. راسره اوسئ. د طالبانو دوو جګپړو غړو ویلي چې یو شمیر پاکستانی چارواکو د قطر د دفتر له درې کسیز پلاوي سره په خبرو کې هغو ته جدي خبرداری ورکړی. د طالبانو د دوو غړو د خپلو نومونو د پټ ساتلو په شرط له اسوشیتد پرس خبري اژانس سره اسلام آباد ته د دې پلاوي د سفر او له یو شمیر پاکستانی چارواکو سره د هغو د کتنو په اړه خبرې کړې دي. جزئیات فرشته جلال زئی اوروي.
د طالبانو دوه مهمو غړو چې اسوسییټډ پرس نمونه ندی څرګند کړي ویلي چې پاکستانی لوري د طالبانو پلاوی ته جدي خبرداري ورکړې ده. د اسوسییټډ پرس په حواله په اسلام آباد کې چارواکي غالبا د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د پټو مذاکرو په اړه خبرو شوو رپورټونو په قهر او حیران کړي دي. د طالبانو د دوه غړو اسوسییټډ پرس ویلي چې پاکستانی لوري له قطر ورغلي پلاوی ته خبرداري ورکړي چې د افغانستان له حکومت سره د سولې په خبرو کې له دوی مشوره وانخلي، د طالبانو ټول لوی مشران او د هغوی کورنۍ به له پاکستانه وایستل شي. د افغانستان د حکومت او د طالبانو د یو شمېر استازو ترمنځ د سولې د پټو مذاکرو په اړه رپورټونه د روان کال په سپتمبر او اکتوبر میاشتو کې خپاره شو. د اسوسییټډ پرس په حواله په قطر کې د طالبانو د دفتر درې کسیزه پلاوی دوی اونۍ مخکې پاکستان ته ورسېد او هدف یې ښایي له هغو پاکستاني چارواکو سره د اوبو سړول و چې د کابل او طالبانو ترمنځ د سولې له پټو خبرو په قهر دي. د پاکستان حکومتي چارواکو په دې اړه د تبصرې ډډه کړې او د دې هیواد د صدراعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز ویلي چې دوی له طالبانو سره د مطبوعاتو په وسیله خبرې نه کوي. پاکستان د افغانستان د حکومت د اداره د ویچ وای وسوالو طالبانو ته پناه ځایونه ورکړي دي. اسوسییټډ پرس وایي چې په قطر کې د طالبانو له دفتره ملا عبدالسلام حنفي، ملا جان محمد او مولوي شهاب الدین دلاور دوی اونۍ وړاندې اسلام آباد ته تللي او له پاکستاني لوري سره یې خبرې کړې دي. اسلام آباد د کابل او واشنگټن تر فشار لاندې و چې هلته د طالبانو میشت رهبران له افغان حکومت سره د څلور اړخیزو مذاکرو میز ته راولي، خو اسوسییټډ پرس وایي هلته میشتو زیاتو طالبانو له دې کاره انکار وکړ او اسلام آباد یې مایوسه کړی دی. د رپورټونو په حواله داسې ګڼل کېږي چې په قطر کې د طالبانو د دفتر د پلاوي غوښتل چې د پاکستاني چارواکو غوسه سړه کړي. رپورټونه وایي چې دغه درې کسیز پلاوی کوټې ته تللی او اوس په کوټه کې دی چې له پاکستاني چارواکو سره د خپلو خبرو جزئیات د طالبانو له نورو مشرانو سره شریک کړي. د اسوسییټډ پرس په حواله د طالبانو د څو مشرانو په یو ګډ پیغام کې چې پر واتساپ استول سوی په پاکستان تور لګول سوی چې د ملا اختر محمد منصور په وژلو کې له امریکا سره همکاري کړې ده. ملا اختر محمد منصور په بلوچستان کې د امریکا د بي پيلوټ الوتکې په حمله کې ووژل شو. اسوسییټډ پرس وایي چې د طالبانو یو شمېر مشران د سولې د مذاکرو په اړه د اسلام آباد د غوښتنو د نه منلو یا د افغانستان له حکومت سره د خبرو له امله په پاکستان کې زنداني دي. په دوی کې د طالبانو یو پیژندل سوی قومندان ملا احمد الله نانای هم شامل دی. د طالبانو هغو دوو مهمو غړو چې له اسوسییټډ پرس سره یې د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط خبرې کړي ویلي چې په قطر کې د طالبانو د دفتر پلاوي له پاکستاني چارواکو سره د خپلو زندانیانو پر برخلیک هم خبرې کړي دي. د طالبانو چارواکو اسوسییټډ پرس ته ویلي چې ملا احمد الله نانای د روانې میاشتې په پیل کې ونیول سو ځکه هغه د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان د سولې په څلور اړخیزو مذاکرو کې له ګډون انکار کړی و.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. ملګري ملتونه وایي روان کال د افغانستان په زیاتو سیمو کې د جګړو له کبله څلور لکه کسان بې کوره شوي دي. د ملګرو ملتونو د راپور پرون خپور شو. د سازمان د کال په پیل کې اټکل کړی و چې د کورنیو جګړو له کبله ښایي 2.5 لکه کسان بې کوره شي، خو پرونی راپور د دوی د اټکل خلاف و. په دې اړه جزئیات یو ځل بیا فرشته جلال زی اوروي.
ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د جګړې له امله د بې کوره شوو خلکو شمېر د زیاتېدو په حال کې دی. د دې سازمان په وینا په کلیوالي سیمو کې د امنیت له خرابېدو سره خلک مجبوریږي چې خپل کلي او کورونه پرېږدي او ښاري سیمو ته مخه کړي. د دې سازمان رپورټ وایي چې د مخکنی اټکل خلاف د روان میلادي کال له پیل راهیسې لږ تر لږه 400 او 1000 افغانان د جګړې له امله له خپلو سیمو تېښتې ته اړ شوي دي. ملګری ملتونه وایي چې زیات خلک په شمالي ولایتونو لکه کندوز او بغلان کې بې کوره شوي او په جنوب کې د هلمند او روزګان د خلکو یادونه کړې چې د جګړې د شدت له امله نورو سیمو ته تښتېدلي دي. وسلوالو طالبانو په وروستیو څو میاشتو کې په ټول افغانستان کې خپلو حملو ته شدت ورکړ. ملګری ملتونه په داسې حال کې کندوز او هلمند کې د وروستیو جګړو له امله د خلکو بې ځایه کېدو ته اشاره کوي چې د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې هم په وروستیو کې جګړې زور اخیستی او د هغو کسانو شمېر د زیاتېدو په حال کې دی چې د جګړې له امله د ولایت مرکزی سیمو ته تښتي. د دې ولایت د پچیر واګام ولسوالۍ په پاس پچیر سیمه کې سلهاو کورنۍ په ورستیو کې د اسلامي دولت په نوم د وسوالۍ ډلې یا داعش د حملو له کبله اړ شوي چې خپل کورونه او مالونه پرېږدي او د جلال آباد ښار په ګډون نږدې سیمو ته وتښتي. د پاس پچیر یو اوسیدونکي په جلال آباد کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل د دې سیمې یو بل اوسیدونکی چې هغه هم له خپلې کورنۍ سره جلال آباد ته تښتېدلی وایي
هیڅ یو فامیل هم په خپل کور کې نه دی پاتې. د دوی زنانه او ماشومان داسې کډه شوي دي چې هیڅ شی نه دی توانېدلی چې د خپل ځان سره ویسي. صرف ماشومان یې غېږ کې نیولي دي نه بستر وړي د ځان سره او نه ځان سره ظروف او فرش داشم نه دی وړي.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې په پچرا واګه ملسوالي کې د ورستیو جګړو لامل بې ځای سو او خلکو ته به د مرستو لړۍ پیل سي. خو د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې د جګړې له امله په 5 بې ځایه سویو افغانانو کې لږ تر لږه یو تن په داسې سیمه کې میشت شوی چې هیڅ ډول بشري مرستې نه ورته کیږي او مرستندوی ټولنې کار نه کوي.
د سهار 5 او 15 دقیقې شوې زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د نور راپورونو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خو دا شیبه د مهمو خبرونو سرټکی. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر زاخیلوال وایي چې شربتګله به نن له زندانه خوشي شي. پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې یو شمیر افغان ډیپلوماتانو چې پرون د شربتګلې د لیدو لپاره زندان ته تللي وو هم ویلي چې د شربتګلې د خلاصون ژمنه ورسره شوې. داعش ډلې په ننګرهار ولایت کې د پچیراګام ولسوالۍ د قومي مشرانو پر غونډه د هغې انتحاري حملې مسؤلیت واخیست چې د چارواکو په وینا څلور کسان یې ووژل او اووه نور یې زخمیان کړل. ملګرو ملتونو په خپل یو نوي راپور کې ویلي چې سږ کال د جګړو له کبله څلور لکه افغانان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د عراق صدراعظم حیدر الابادی په موسل ښار کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر غړو غږ کړی چې تسلیم شي. عبادی پرون یوې پوځي اډې ته ورغی او پر وسلوالو یې غږ وکړ چې که تسلیم نشي نو او به وژل شي. د سوریې د حلب ښار د محاصرې د ماتولو لپاره د وسلوالو ډلو حملې د سوریې د دولتي ځواکونو د سخت مقاومت له کبله ټکنۍ شوې دي. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلنټن پر خپل جمهوري غوښتونکي سیال ډونالډ ټرمپ غږ کړی چې له مسکو سره د خپلو اړیکو له څرنګوالي پرده پورته کړي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون هغه قانون توشیح کړ چې پر اساس د مسکو او واشنگټن ترمنځ په وسلو کې د کاریدونکو پلاتونیم موادو د له منځه وړو موافقه ځنډیږي. قدر من اوریدونکو د ازادۍ راډیو د خبری مجلې په دې برخه کې تاسو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو د مخکتنې اوریدو ته رابولم چې اسمت څاروان چمتو کړي.
واشنگتن پوسټ رسپنې د افغانستان د سړکونو په اړه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د خاص سرمفتش راپور خپور کړی دی. په دې لیکنه کې ویل شوي چې امریکا په افغانستان کې پر سړکونو په میلیاردونو ډالر ولګول خو اکثره ترمیم یا بیا رغولو ته اړتیا لري. د افغانستان د بیا رغونې خاص سرمفتش جان سوبکو په خپل راپور کې ویلي امریکایي ادارو له 2002 څخه تر اوسه پورې د افغانستان د سړکونو پر جوړولو 2.8 میلیارد ډالر ولګول خو نه مراقبت او د طالبانو بلوا دا سړکونه د لمنځه تګ له خطر سره مخامخ کړي دي. په راپور کې یادونه شوې سره له دې چې د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې او دفاع وزارت په افغانستان کې پر سړکونو په میلیاردونو ډالر لګولي خو دوی د اوږدې مودې لپاره د دغو سړکونو په ساتنه کې زیات بریالي نه ول. د سیګار په راپور کې راغلي که ټاکل شوی وي چې افغانستان داسې اقتصاد ولري چې په 2000 میلادي کال کې د نړیوالو د مرستو له پای ته رسېدو وروسته به ځان متکی وي باید د دغه هیواد مواصلاتي لارې ښې کړی شي. خو له بده مرغه د افغانستان لویې لارې چې له یوې خوا د اقلیمي شرایطو له کبله زیان ویني له بلې خوا په وخت ترمیم کیږي نه، تر دې هم زیات چې د یاخیانو د ماینونو په وسیله له منځه ځي. د دې راپور له مخې د افغانستان په سلو کې 45 جوړ شوي سړکونه ترمیم او بیا رغونې ته اړتیا لري. د امریکا پوځ ویلي چې د افغانستان حکومت د سړکونو د ساتنې توان نه لري. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د خاص سرمفتش په راپور کې ویل شوي چې د طالبانو د ماینونو او ورانکاریو له کبله د کابل کندهار لویه لار نور ترمیم کېدای نه شي بلکې باید له سره ورغول شي. په دې راپور کې د افغان چارواکو په قول ویل شوي چې د افغانستان په سلو کې 40 سړکونه بیخي ویجاړ شوي او نه 80% نور هم په بد حالت کې دي. د دغو سړکونو د ترمیم او مراقبت لپاره د کال 100 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. ګارډین رسپانې بیا په کندهار کې د نجونو د وضعیت د ښه کېدو په باب لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې لولو اوس د کندهار په خلکو کې په تېره بیا په سوداګرو، دولتي مامورینو، پخوانیو مجاهدینو او مذهبي مشرانو کې د نجونو د تعلیم په برخه کې تغییر راغلی دی او نور د پخوا په شان د لویو نجونو له زده کړو سره مخالفت نه کوي. رسپانه د کندهار د اوسیدونکو په قول وایي چې د ډیرو خلکو ذهنیت بدل شوی او نه یوازې د نجونو د تعلیم ملاتړ کوي بلکې په تعلیم کې د نجونو او هلوکانو د مساوات خبره کوي.
لازادی رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغان ډیپلوماټو خځو ټولنه پرون د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت په معنی کې پرانستل شوه. په دې مناسبت په جوړه شوې غونډه کې د ولسمشر میرمن رولا غنی وویل د افغانستان ښځې زړورې او د لوړ سیاسي شعور خاوندانې دي او که اسانتیا ورته برابره شي کولی شي چې په نړۍ کې د افغانستان له ارزښتونو دفاع وکړي. همدارنګه اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وویل حکومت چمتو دی چې په مختلفو برخو په تیره په سیاسي برخه کې د افغانستان د ښځو ظرفیتونه لوړ کړي. په دې اړه پام وکړئ د خان محمد سیند راپور ته.
د افغانستان د ولسمشر میرمن رولا غنی وایي چې د افغانستان ښځو د سولې د پوهنې د پراختیا او د هیواد په ودانولو کې د نارینهو په څیر خپله ونډه ادا کړې او قرباني ورکړې ده. میرمن غنی وویل د دې هیواد ښځې زړورې دي او که وروزل شي او زمینې ورته برابرې شي د هیواد د پرمختګ په هره برخه کې به خپله توانمندي ثابته کړي. میرمن غنی دا خبرې د دوشنبې په ورځ په کابل کې د افغان ډیپلوماټو ښځو د ټولنې په پرانیستون کې غونډه کې وکړې.
زنان افغان زنان با شهامت و درای شعور بلند سیاسی هستند. میتواند
دیوبل د افغانستان ښځې با شهامت او د لوړ سیاسي شعور خاوندانې دي. دوی کولی شي په نړیواله کچه د افغانستان د پیژندنې لپاره غږ اوچت کړي. د دوی خدمتونه باید جدي ونیول شي او د افغانستان له ښځو هم هیله ده چې په ټولو برخو کې خپل ظرفیتونه لوړ کړي. د افغان ډیپلوماټو ښځو ټولنه د لومړي ځل لپاره د بهرنیو چارو وزارت د یوې ډیپلوماټې خوجسته تنها ابراهیم خیل په مشرۍ جوړه او اهداف په جوړه غونډه کې ګڼ شمېر بهرنیو او کورنیو نارینه او ښځینه ډیپلوماټانو ته تشریح شول. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په خپلو خبرو کې وویل نامنیو افغانستان د ترقۍ له کاروانه وروسته کړی او هڅې کوو چې له لاسه تللي فرصتونه بیرته ترلاسه کړو. د هم د هیواد په ودانولو کې د ښځو رول مهم وباله او د ډیپلوماټو ښځو له ټولنې سره یې د مرستو ژمنه وکړه.
ما باید با سعی و تلاش خود جبران کنیم او فرصت هایی را که از دست ما رفتن. ما یک بار دیگه اطمینان میدهیم
موږ باید هغه فرصتونه چې له لاسه متللی بیرته جبران کړو. یو ځل بیا په دې برخه کې د ملي یووالي د حکومت له ملاتړ څخه داد درکوم. د ملي عمل پروګرام بشپړ شوی عملي کېدل به یې له موږ سره په سوله او په دوامداره پراختیا کې د ښځو له نقش سره مرسته وکړي.
د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وویل اوس مهال څلور ښځې په بهر کې د افغانستان د سفیرانو په توګه کار کوي او هڅې روانې دي چې د حکومت د نورو برخو په څیر په سیاسي برخه کې هم ښځې فعالې شي. دا په داسې حال کې ده چې اوس هم د هیواد په ځینو سیمو کې افغان میرمنې او نجونې د تعلیم، روغتیا او د ژوند له ډېرو ابتدایي نعمتونو څخه بې برخې او د نارینهو لخوا له ډول ډول ځورونو سره مخې دي. په دې اړه اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وویل چې د افغانستان د ښځو د ژوند د ښوالي لپاره پلانونه ترتیب او عملي کېدل پیل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د عراق صدر اعظم حیدر الابادی په موصل ښار کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر غړو غږ وکړ چې تسلیم شي. د عراق امنیتي ځواکونو پرون د موصل ښار لمنو ته ورسېدل او راپورونه وایي کله چې د عراق امنیتي ځواکونه د ختیځ له لوري د موصل د عیسویانو سیمې برتله ته ورسېدل د داعش وسلوالو پر هغوی د آر پی جي او هوان ګولۍ وورولې. د داعش پر وسلوالو پرون هوایي حملې وشوې. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلال زئی اوروي.
په عراق کې د تروریزم ضد ځانګړو ځواکونو یو قومندان منتظر سلیم ویلي چې په موصل کې د داعش یو مهم کلی په زوایا نیول شوی دی. دا کلی له ختیځ لوري موصل ته په لاره کې پروت دی. د عراقي پوځي ویلي چې د موصل ښار بیرته نیول د دوی ځواکونو ته د غیرت خبره ده او شای تر هغه مخکې چې اټکل سوی و دا ښار د داعش له وسلوالو ونیول سي. د موصل په څنډو کې څو نورې سیمې لکه کوکجلی، تالافر او همام العلیل هم د عراقي ځواکونو لاس تلبیدلی چې له لویدیز ختیز جنوب او شماله د شرط د هغوی پرمختګ څرګندوي. په موصل کې د عراقي ځواکونو وړګروال مصطفی العبیدی پرون پر راډیو اعلان وکړ چې په احتیاط په بازوایه سیمه کې د پرمختګ په حال کې دي او د داعش وسلوال د شار منځنیو سیمو ته د تیښتې هڅه کوي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی چې ډګر کالی اغوستي وو پرون د دې هیواد پر دولتي ټلویزیون په وینا کې د داعش پر غړو غږ وکړ چې وسلې امنیتي ځواکونو ته تسلیم کړي. صدر اعظم العبادی موصل ښار ته نږدې د هوایي ځواکونو اډې ته هم ورغی. د عراق صدر اعظم وویل که خدای کول د شامار سر به پرې کړو هغوی د تیښتې لار نه لري نو باید تسلیم یا ووژل شي. د موصل په ختیځو سیمو کې عراقي ځواکونو پرون د داعش د مقاومت لیکې ماتې کړې. د عراق امنیتي ځواکونو تقریبا دوې اونۍ مخکې د موصل ښار د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل کړل. خو قمندانانو مخکې له مخکې خبرداری ورکړی و چې د داعش د دې مرکز نیول به وخت ونیسي. موصل ښار په 2014 میلادي کال کې د داعش وسلوالو ونیو او دا په عراق کې د داعش تر ټولو ستر مرکز بلل کیږي. عراقي ځواکونو دا خبر رد کړی چې دوی د ښار منځ ته رسیدلي خو وایي چې ډېر ژر به د موصل ښار زړه ته ورورسیږي. د موصل د بیرته نیولو لپاره د دې پوځي عملیاتو په جنوبي جبهه کې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلافي ځواکونو د عراق د امنیتي قواوو هوایي ملاتړ کوي. دا په وروستیو کلونو کې د عراق د امنیتي ځواکونو تر ټولو پراخ پوځي عملیات ګڼل کیږي. د موصل د نیولو لپاره له شمال او ختیځه د عراق د کردانو ملیشه ځواک یا پیشمرګه پوځي عملیات کوي او ویل کیږي چې زیاتې سیمې له داعش نیولې دي. د الحشد الشعبي په نوم ملیشه ځواک چې زیات غړي د ایران ملاتړ کوونکي شیعګان دي د موصل ښار د نیولو لپاره په دې عملیاتو کې مهمه ونډه لري. د اونۍ په پیل کې د ملیشو هم جبهوي جګړې ته زور ورکړی او پرمختګونه یې کړي دي. دوی وایي چې هدف یې د تلافر سیمې نیول دي څو د موصل ښار او د سوریه د سرحدي سیمو ترمنځ د داعش د اکمالاتو لارې پرې کړي. تلافر د موصل په لویدیځه څنډه کې د سوریه له سرحد سره نښتې پرته ده. داسې ګڼل کیږي چې د تلافر له نیولو سره به ملیشه قواوې د داعش پر وسلوالو چې په موصل کې عملیات کوي د اکمالاتو او حتی سوریه ته د هغوی د تیښتې لار بنده کړي. د دې شیا ملیشو مشرتابه ویلي چې دوی موصل ښار ته چې اکثر خلک یې سنیان دي د ننوتلو پلان نه لري. خو یو شمېر قمندانانو یې د دې وینا مخالفي څرګندونې کړي دي. د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواوې وایي چې د موصل سقوط به د داعش لپاره ستره ماته وي او که چیرې دا ښار ونیول سي داعش به په عراق کې هیڅ اساسي مرکز ونه لري. ائتلافي قواوې وایي چې په عراق او سوریه کې د داعش د دوهم اصلي مرکز رقه ښار د نیولو لپاره هم تیاری روانه ده. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د سوریه د رقه ښار د نیولو لپاره عملیات به ډېر ژر پیل سي.
د ژوند رنگونه
نه تاسو مخبل نوم راته وایست؟
نوم می نجیب الله.
څه کاروبار باندې بوخت استه؟
کاروبار هم یعنی شکر کار دیم دا درې کاله کې یم نه شکر کوم.
که دغه کار په اړه لږ معلومات راکړي مثلا غنی خرڅي او به بس څه رقم دي؟
دا چې دی مون هو غنی راوړو او بیا او به خرڅو او دا او به چې دی د بدن لپاره ډیره ګټه لري مثلا د کمپونی لپاره د جړی لپاره د ملا لپاره د هر مرض لپاره دا ډیر خوشی دی.
نو خای د سه ګټ راته ټول ویلې نو څنګه پېږې چې تمره ګټ لري دا غنی او به
ځکه پوېګم چې د مخفل کاروبار دې پوېګم چې دا هم دا ګټ لري ځکه هو جمع وړ او دا وخت نه معلوم نه دی هر وخت منګه خرڅو دا
غنی لکم ځای راوړی
غنی خو اصل د ننګرهار دی او وخت لوی منګه دلته خو د ننګرهار غنی دی او
بیا دا د غنی او به چې بس دا مشخص ځان ته ماشين لري ترقه مو به بس
بس هم دا ماشين دی بس د غنی ورکو جنریټر په ذریعہ باندې بس کار دی خو دې نه
او د دې غنی او غنی خو چې دی او موسم لري کنه منی کی فکر کوم نو زه چې کوم بازار کې تل غنی او بخرڅيږي مثلا دا غنی څه رقم ساتل کیږي کار وخت کرل کیږي
دا خو د شي صاحب د دې سیزن وسته او وست د نه پاس چې دی یخنی را دي دا به په ځمکه کې چې کم دی دل کیږي او بیا په د پاس خاور چول کیږي بیا په حمل ثور کې بیت د ځمکې نه راوځي او بیا خرڅي
څنګه دا اوس مو کاروبار کراچي مو دلته درغولي کګرځي مختلف ځایونو ته ځي
دلته مودریګو یاغان نور ځایونو ته کم دی ته چې بس کم دی کې سودا خکیږي عمل ته بس خپل کاروبار کو بس خپل
او څومره مثلا خلک راځي درته د غنی او سکی علاقه مندان لري خلک خدي اخلي درته
او ډیر خلک راځي بلکې ته چې م ډیر خشربات ورکوم په دې خاطر زمو مشتری زیات دي
او دا خبر چې مثلا پاکی ته څومره پام کوي دلته چې زګورم ګلاسونه یې خېدي مثلا دا څوک چې غنی وبس کی به بیر تامین ځای کا مغه کې بل چاته مراچوي
دا خودش حساب یمن سره یو یک بل مصرف دا غم شته دی خو هغه میندو بیرته یک بل مصرف سو غوړی هغه نه مارکو دا ارثار من خپل پودر او میندو لکه پاک سترا بیره و دم خو کراچی خو خسته سپو بیرته بیره و دم
د دې خبري مجلې پورسته برخه کې تاسو څو اس ام اسونه راخلو. محمد اخلاص لیکي زماله حکومت څخه دا غوښتنه ده چې د شربتګلې د بندي کېدو پر ځای د پاکستان سفارت په کابل کې بند کړي. محمد علي جان د خوست څخه لیکي افغان چارواکي د شربتګلې په اړه دومره جدي دي نو نور افغانان هم د ګاونډیو هیوادونو په بندیخانو کې بېګناه پراته دي، د هغوی ولې غم نه خوري؟ محمد اخلاص لیکي زماله طالبانو نه دا غوښتنه ده چې نور دې د پاکستان له